درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د دې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. دا خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري په خبرونو پیلوم. د روغتیا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې لپاره د لسګونو روغتیا پالانو د روزنې خبر ورکړ. د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل چې د جنوبي حوزې د 12 روغتونونو 28 روغتیایي کارکوونکو او 11 نرسانو ته د شدید خوارځواکۍ د مرکزونو په بستري برخو کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د درملنې یو روزنې کورس پای ته ورسول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د درملنې د دې ډول 130 مرکزونو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیاتې امیندواري او شیدې ورکوونکي ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP وای په نورستان کې د لوی کورنیو 150 هغو مېرمنو ته چې د خپل کورنیو د ډوډۍ برابرولو مسؤلیت په غاړه لري وزي ورکړي دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون سه شنبه په یو ټویټ کې لیکلي هرې کورنۍ ته یو بلاربه وزه او یو وزګړی ورکړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د غو شزو د څارویو نسل پالنه او د خپلو لبنیاتو تولید پیل کړي او زیاتوي. دا د دې سبب کیږي چې د کورنیو په غذایی رژیم کې تنوع رامنځته او د ګټې وټې امکان ورته برابر شي. د خوړو نړیوال پروګرام له اروپایي ټولنې، جرمنی او نورو شریکانو څخه مننه کړي چې دا مرستې برابرې کړي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله پرون سه شنبه په تبریناتي کمپ کې د ګډون او د مرکزی آسیا سیالیو ته د چمتووالي په موخه سعودي عربستان ته روانه شوه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري آژانس د راپور له مخې په دې کمپ کې چې 15 ورځې به دوام وکړي ټول 24 تنه لوبغاړي ګډون کوي چې 8 تنه له افغانستان څخه بهر ژوند کوي. له دغو لوبغاړو به د مرکزی آسیا سیالیو ته غوره لوبغاړي او لوبډله وټاکل شي. غوره لوبډله به وروسته د مرکزی آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره قرغزستان ته سفر وکړي او هلته به د دې سیالیو په بی ګروپ کې له ایران او قرغزستان سره په مسابقو کې مخامخ شي. روسیه پر مسکو د وروستیو بی پیلوټ الوتکو د حمله تور پر اوکراین پوری کړ. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پر روسیه شنبه په یو خبری کانفرنس کې وویل
دا کاملا واضح ده چې دا د اوکراین د پریکړو پر مرکز زموږ د یکشنبې د ورځې د پیاوړي برید په وړاندې د کیف د رژیم غچ اخیستونکي اقدامات دي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې د سه شنبې د ورځې د بی پیلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې څو ودانۍ په نښه شوي چې تر اوسه یې د احتمالي ځاني او مالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. او ناټو کوزو ته د نورو وسو سرتیرو د لیژلو پریکړه کړې تر څو د دې هیواد په ختیځ کې د قهرجنو اعتراضونو مخه ونیسي. د ناټو سرمنشي یانس پولتنبرګ د غراس پرون سه شنبه خبرداري ورکړ چې د ناټو ځواکونه به له ټولو لازمو اقداماتو کار واخلي چې په سیمه کې د کوزو ټولو اوسیدونکو ته د امن فضا یقیني کړي. د امریکا متحده ایالاتونو هم وروسته له هغې چې د دې هیواد په ختیځ کې د البانیایي ټبرو چارواکو او د اکثریت سربانو ترمنځ شخړې وشوې د ناټو په روانو تمرینونو کې د کازو ګډون وځنډاوه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. له بلغاریا د اتلس راغل شویو افغانانو د فاتحې په مراسمو کې د طالبانو سرپرست وزیر پر نړیوالو د نیوکې تر څنګ له افغانانو وغوښتل
ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای موږ ته د داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا لکه د ایټالیا.
په کابل کې ځینې کورنۍ د طالبانو د امر بالمعروف له کسانو شکایت کوي چې پښتني ګروژنې ورڅخه کوي. یو شمېر خیاطان په تېره بیا ښځینه خیاطانې وایي کاروبار خراب شوی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلې دي.
د نورستان اوسیدونکي وایي د میوو لپاره بازار او سړې خونې نشته.
د مڼو او شفتالو توتان د ښه ډېر زیات کېږي، نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سړکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د دې و نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
15 بجې او 15 دقیقې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړیوال باید پر افغانستان لګول شوي بندیزونه لرې کړي. امیر خان متقی دا غوښتنه پرون سه شنبه د بلغاریا د وروستۍ پیښې د قربانیانو د فاتحې په مراسمو کې چې په بهرنیو چارو وزارت کې جوړ شوي وو وکړه. هغه پر افغانانو ژغ وکړ چې له هېواده دې نه ځي او که ځي هم له قانوني لارو دې لاړ شي او راشي. همدار از اول چه حکومت ده هیچا مخنه نیسی. نورحال نوریاس نوری بلندی کوی.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پر نړیوالو غږ وکړ چې پر افغانستان لګول شوی بندیزونه لرې کړي تر څو افغانان وکولی شي په کور دننه او بهر خپلو اړتیاو ته لاسرسی ولري. ښاغلی متقی دغه غوښتنه پرون په بهرنیو چارو وزارت کې د هغو 13 افغانانو د فاتحې په مراسمو کې وکړه چې له بلغاریا نورو اروپایي هیوادونو ته په لارې په یوه کانټینر کې د هوا د کمښت له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد د متقید وینا لنډه برخه او د څرګندونو ځینې برخې په خپله ټویټر پاڼه کې خپرې کړې دي. ویل شوی دا پیښه د فبروري په 18 رامنځته شوې وه، خو افغانستان ته د دغو افغانانو مړي له څه کم درې میاشتو ځنډ وروسته تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د اریانا افغان هوایي شرکت د یوې الوتکې په ذریعه کابل ته ولېږدول شول. ښاغلی متقید قربانیانو خپل خپلوانو ته په خبرو کې نړیوال بندیزونه د دغه ځنډ مهم لامل وبلله او هغه د افغانانو په وړاندې د نړیوالو یوه غیر عادلانه تګلاره یاده کړه. متقی زیاته کړه موږ د جسدونو د انتقال لپاره یوه ځانګړې الوتکه چمتو کړې وه، خو اجازه ورنکړل شوه. دوه ځلې هغه پیسې چې د جسدونو د انتقال لپاره لګېدلې مسترد شوې. د هغه په خبره په دغه بشري موضوع کې د افغانانو په وړاندې د نړیوالو غیر عادلانه تګلارې دا پروسه تر دریو میاشتو پورې وځنډوله. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال پر افغانستان د نړیوالو لخوا د لګول شوو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي چې نړیوالو دغه بندیزونه د طالبانو د حکومت له کړو وړو سره تړلي دي. له طالبانو د نړیوالو عمده غوښتنې هم تر ډېره د افغانستان د ټولو وګړو په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په درناوي او د یو ټولګډونو حکومت پر جوړېدا څرخي. خو د 2021 کال له دوبي چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي سرپرست حکومت یې د نړیوالو ډېرې غوښتنې له پامه غورځولې دي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو او ښځې او نجونې هم له پوهنتوني زده کړو راګرځولي دي. په بهر کې د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالرو شتمني کنګل کېدا، د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوي بندیزونه او د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت نه په رسمیت پیژنده په افغانستان کې روان بشري او اقتصادي بحرانونه لا پراخ کړي دي. د کاري فرصتونو نشتوالی او یوه مبهمه راتلونکي د دې مهم لامل بلل کېږي چې افغانان د اروپا په نیت خطرناکو لارو ته زړه ښه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې په خپل هیواد کې د پاتې شي او که بهر ته هم ځي او راځي له قانوني لارو د کار واخلي.
هر څوک کولای شي په قانوني لارو باندې ولاړ شي، سفر وکړي، راشي، ولې ځانونه د داسې خطر ته نه اچوي چې خدای مه کړه داسې پیښو سره مخامخ شي لکه د بلغاریا، لکه د ایټالیا.
ښاغلی متقی که هم د ایټالیا د پیښې جزئیات ورنکړل، خو د بلغاریا تر پیښې څه باندې یوه اونۍ وروسته د فبروري میاشتې په 26 د ایټالیا جنوبي سواحلو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لسګونه افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ایټالوي چارواکو پرون وویل چې په دې پیښه کې د مړو شوو 48 افغانانو مړي د ښخېدو لپاره افغانستان ته لېږدول شوي دي. چارواکو پرون سه شنبه وویل د ایټالیا جنوبي ښار کوترو ته نږدې د دغې ډوبې شوې کښتۍ د مړو لټونې پرون پای ته ورسوو. په ډوبې شوې کښتۍ کې چې ویل شوي د ترکیې له لویدیځ سواحلو خوځېدلې وه لږ تر لږه 180 تنه سپاره وو چې لږ تر لږه 49 تنه یې مړه شوي دي. نور مړي تونس، ایران، فلسطین او پاکستان ته لېږدول شوي او یو شمېر هم په فنلند، جرمني او ایټالیا کې ښخ کړی شوي دي. د چارواکو په خبره د دې پیښې شپږ تنه لا تر اوسه لا درک دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ سپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په کابل کې ځینې کوژدن او واده شوي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو په واټونو کې ورڅخه پوښتنه کوي چې له یو بل سره څه اړیکې لري او باید د خپلوۍ په اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي. څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د پوښتنو ترڅنګ ورسره ځیر چلند شوی دی. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دا خبره ردوي او وایي د دې ادارې کسان یوازې هغه کسان پوښتي چې په اړه یې راپورونه ورکړل شوي وي. د دې موضوع نور جزئیات د نرګس مومن حسن زی په راپور کې واوري.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي، یو شمیر ادعا کوي چې ان نشي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاري کرد، شما بروی امی طفل خرد ما را اعلام کنید.
دا دیرش کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دا او میړه یې په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غېږ کې و. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د کسانو لخوا درول او په نامشروع اړیکو تورنه شوې ده.
تفلکم د بغل شوارم بود، طرف شور میرفتیم.
زما ماشوم زما د میړه په غېږ کې و. موږ ښار ته روانو، غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولۍ واخلو. یو چا زما میړه کونج ته کړ، زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته یې وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرې نه ښود، بس تر یوې اونۍ پورې مې ژړل. ما ته یې ویرونکي خوب غوندې وه.
دا میرمن ادعا کوي چې د دې نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله، په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و، د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمان کې از شاور
مې چې زما مې ری وکوختل چې دا تور سره تاسو سره څه کوي. زما مې وویل چې دا زما مېرمن ده، زه هم بلې خوا ته راغلم نور خزو زده تلاشي کړم. زما مې ری زما نوم او زما د پلار نوم پوښتنه وکړه. لومړی هم د هغه او د هغه د پلار نوم وپوښت. اصلا یې چلند ښه نه و. کله چې کور ته راغلم ډېره نه هیلې وم، دا چې خپل هیواد کې هم خپل محرم میړه سره وم، خو دومره پوښتنې راڅخه وشوې.
یوه بله کابل میشت میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستورانت ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي، خو په خبرې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف ماجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دي او پوښتنې ترې کوي د چا په اړه چې راپورونه ورکړ شوي وي.
هیڅ حقیقت نه لري، خو کله ناکله چې یو راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري، د نورو څخه پوښتنه نه کېږي، یوازې د همدې په اړه پوښتنه ترې کېږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلي چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډېری دولتي او په ټولو نه دولتي کورنۍ او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ټاکل شوې ده چې سبا په استرالیا کې د دې هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه سرتیري په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په تور په یوه محکمه کې ودرول شي چې په افغانستان کې د ښه خدمت په خاطر د استرالیا یو لوړ مډال هم ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د حضور په موده کې ډیری استرالیایي ځواکونه په اورزګان ولایت کې دېره وو. د دغو ځواکونو لخوا د ترسره شویو جنګي جنایتونو اداو په استرالیا کې جدي بحثونه راپورته کړي دي. نور جزئیات نوریاس نوریا.
ټاکل شوی چې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو سرتیری بن رابرټ سمیت چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځي ماموریت په موده کې 15 ځلې ماموریتونه ترسره کړي، د جنګي جنایتونو په تور سبا پنجشنبه د جون په لومړۍ نیټه محاکمه شي. نوموړي ته د یو اتل په څیر د ښکاره میړانې په نوم د دې هیواد د پوځ تر ټولو لوړ میډال په 2010 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو پر دو سنګرونو د حملې په خاطر ورکړل شوی و. د رویټرز د راپور له مخې نوموړی تورن دی چې په افغانستان کې په غیر قانوني توګه د شپږو افغانانو په وژلو کې لاس درلود. د استرالیایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د ترسره شویو جنګي جنایتونو د ادعاو څېړنه وروسته له هغې پیل شوه چې استرالیایي سیډني مارننګ هیرالډ، د ایج او کانبرا ټایمز ورځپاڼو په 2013 میلادي کال کې په خپرو کړو مقالو کې سمیت تورن کړل چې د 2009 او 2012 کلونو ترمنځ د بې وسلې افغانانو په وړاندې د نه منلو له ځواک څخه کار اخیستی دی. وروسته له هغې چې په 2020 میلادي کال کې د یو خپره شوي راپور موندنو وښوده چې د استرالیایي ځانګړو ځواکونو غړو په افغانستان کې لسګونه بې وسلې افغانان وژلي، د دغو ځواکونو د کړو وړو په اړه په استرالیا کې حساسیتونه زیات شول. د سمیت په ګډون د استرالیا د پوځ 101 سرتیرو ته مډالونه ورکړل شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د پوځ لوی درسیز انګوس کمپل یو شمېر هغو استرالیایي سرتیرو د دغو مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې په افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکي افغانانو او زندانیانو په وژلو تورن شوي دي. هغه ویلي چې د استرالیا دفاع وزیر ته یې په یو استولي مکتوب کې له یو شمېر تورنو سرتیرو د مډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې او دا په دفاع وزیر پورې تړلې چې په دې اړه پرېکړه وکړي. خو د استرالیا د پارلمان یو سناتور مالکولم رابرټس ویلي چې د پوځ له لوی درستي څخه د هم هغه مډال بیرته واخیستل شي چې د افغانستان د پوځي ماموریت په تړاو ورکړل شوی دی. په 2020 میلادي کال کې د استرالیا 9 سرتیري په جنګي جنایتونو تورن شوي چې ویل شوي د پوځ اوسني او پخواني 15 سرتیرو په جدي جرمونو کې لاس درلود، یا یې په خپله جرمونه ترسره کړي یا یې هم له عاملانو سره په ترسره شوو جنایتونو کې مرسته کړې ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د نورستان یو شمېر اوسیدونکو وایي په ولایت کې د بیلابیلو میوو بڼونه جوړ شوي، ډیری په حاصلاتو هم راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو د نشټوالي په وجه اکثره میوې خرابې او له منځه ځي. دوی له حکومت او مرستندویو ادارو غواړي چې ورته بازار پیدا کړي او د سړو خونو غم ورته وخوري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
نورستان ته هیواد په ختیس کې هغلری فروت غرانه او یو ولایت ته چی په هر دره کې د ډول ډول میوه زنګلی ونی بوټي شتون لري، او د دې سربیره په تیرو شلو کالو کې په یاد ولایت کې ولسودو مؤسسات او حکومت د اصلاح شوو میوه ورکون کوونو بوټو باغونه جوړ کړي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دغه ډیرې بڼونه اوس په حاصل ورکولو راغلي دي، خو د مارکیټ او سړو خونو نشتوالی په وجه یې میوه په کورونو کې خرابیږي او له کاره وځي. سواهدات همدرد ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې د مانو، شپتالو، زردالو، همدارنګ انګور، توتان د ښه ډیر زیات کیږي. نه خو د خلک د ساتلو ځایونه لري او نه هم سم سرکونه دي چې په وخت زمان سره د بازار ته وړاندې شي.
د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو انجینر نصر الله جلال راته وویل سیمه د نورستان د نورو ځایونو په پرتله توده هوا لري او په کې د پسرلی میوې را رسیدلې دي. په خبره چې د مارکیټ او سړو خونو نشټوالی لامل یې اوس له باغونو تر لاسه کیدونکي شفتالان یو من پاویا یا اتیا افغانۍ پلورل کیږي، خو د موسم تیرېدو سره بیا همدا بڼوال له بازار یو کیلو شفتالان تر 200 افغانۍ ورانیسي.
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ کې شفتالان، زردالان، دارنګ نور د پسرلنی میوې را رسیدلې دي. دلته د خلک چې د ساتلو لپاره سټورونه نه لري، اوس چې د یو خلطه په 80 روپۍ یا 80 روپۍ خرڅوي، نو بیا بیرته چې همدغه میوه د خلک اخلي یو کیلو په 150 روپۍ. نو که چېرته دلته سړه خونی جوړې شي، نو یو خطه به د خلک چې همدلته د خپل میوه او سبزیجات ذخیره کړي، هم به بازار ته ګټه شي چې بازار ته به منظم ریټ سره وارد شي.
دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د بڼونو حاصلات ته دي ورته مارکیټ پیدا کړي او همداراز دی ورته سړی خونی جوړ کړي چې حکومت او بڼوالو ته به ګټور ثابت شي. بیا هم صاحبدار همدرد
دوی به د نورستان په دریو برخو کې مرکزی کې شرقي کې همدارنګه په غربي کې هم د سرکونو لپاره ځنګړې پام وکړي ترسو د دغه دریو درو نورستانونو سره دغه سمې وجات چې کېږي دا په موسم سره بازارونو ته ورسول شي سرکونه باید ورته ورغول شي د دې په خوا کې دلته باید ولسی کچه باندې خلکو ته سړې خونې جوړې شي چې دوی هلې عقل وکول شي د انتقالاتو نه مخکې دوی وساتي او ضایع نشي ترېنه
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ولایت شاوخوا 4000 هکتار ځمکه د ډول ډول میوو لرونکو ونو او باغونو نیولې ده خو د مارکیټ او سړو خونو نه موجودیتې باغوانان اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او د نورو بڼونو له جوړولو یې منع کړي دي د یاد ولایت د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
هغه خلک چې دي هغه مڼې څه چې په تازه شکل باندې وي خوري وي خې نورسته وبوجو کې په ګوشپو کې واچي په کورونو کې وسره پرتی بس اخر ایسته خراب شي ایس ټی وی او پرون سودا برګ مټال او منډول ایسته بعض ولسوالو کې دغه مڼې چې دي دا نری نری کټ کوي او وچی کې چې کړي وچی کې به وړکی مېده کې هم د سې کپی په شکل باندې بیا غوري
خاغلی افغان وای دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په مرکزی نورستان ختیځ او لویدیځ کې د دریو سړکونو جوړولو او د نورو اسانتیاو چمتو کولو وړاندیز کړی دی د کارپوهانو په خبره کچیرته د نورستان میوو ته مارکیټ پیدا شي او یا هم ورته د ساتلو لپاره سړی خونې جوړې شي نو د ختیځو څلور ولایتونو سربیره د نورو ولایتونو تازه میوو اړتیا هم پوره کولی شي
لا خبرونو ور اخوا
د روان خبرونې په دوام کې د یو شمیر خیاطانو شکایت دراورو چې وای د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کاروبار خراب شوی دی ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم خبرو خو تر هر څه وړاندې به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې پر هغو افغان ښځو تمرکز کړی چې د امریکا له پوځ سره همکاري وي او اوس په امریکا کې د پناه غوښتنه کوي د ورځپاڼې په وینا دا ښځې د هغو 10000 افغان کډوالو له ډلې دي چې غواړي په امریکا کې ومنل سي په ورځپاڼه کې زیاته سوي چې د دغو پناه غوښتونکو موقتي اسناد بشپړ سوي او اوس له ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان پوځ د یوې پخوانۍ سرتیرې نازدانه حسیني په اړه هم لیکلي چې دغې 24 کلنې ښځې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط څو ورځې مخکې د 2021 کال په اګست میاشت کې له خپلې مور سره وروستی ځل لیدلی وو هغه پوځي قطعې چې نازدانې حسیني پکې کار کاوه د طالبانو القاعده شبکې او داعش ډلې د جکپوړو چارواکو پر ضد د امریکایي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې برخه اخیستې وه هغې نیویورک ټایمز ته ویلي که په افغانستان کې پاتې سوی وای دا او کورنۍ به یې طالبانو وژلي وای د امریکا د مینسوټا ایالت دیموکراتي سناتورې ایم کلبشار ورځپاڼې ته ویلي چې له افغان متحدینو سره باید هر ډول مرستې وسي ځکه د دې په خبره همدغو افغانانو له دوی سره مهم کار کړی دی دا له هغو کسانو ده چې په امریکا کې له افغانانو سره د راتلونکي په اړه د طرحې او هغوی ته د دایمي استوګنې او کار جوازونو ورکولو ملاتړ کړی دی تر اوسه د دې لایحې په اړه د امریکا کانګرس په دواړو مجلسونو کې پریکړه نه ده کړې خو سناتور کلبشار وایي چې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو سره په ګډه کار کوي چې د دې سند لپاره د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي ریلیف ویب چې د ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو اړوند خبرونه خپروي په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ حیاتي او معلوماتي برخو کې د یو پروګرام د پیل اعلان کړی دی د خبرونې په وینا د ملګرو ملتونو د نفوسو وجهي صندوق یو ان اف پی ای د دې پروګرام تمویل کوي او هدف یې په دې برخه کې د رواني روغتیا او مشورې ورکولو په ګډون د روغتیا په برخو کې د ښځو او نجونو کار کول دي په دې پروګرام کې مهارت او مسلکي روزنه هم شامله ده ریلیف ویب نه دی ویلي چې دا پروګرام به کله پیل شي خو په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې باید د رواني روغتیا په ګډون لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري وروسته پر دې ټینګار سوی چې په بیلابیلو قضیو کې د افغان ښځو ملاتړ او له کم عمره ودونو د دوی ساتنه باید وسی تر دې مخکې په افغانستان کې یو شمېر نجونو او ښځو ازادي راډیو ته ویلي چې د زده کړو او کار د محدودیت له امله د رواني ناروغۍ سره مبارزه کوي او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 12.6 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته سخته اړتیا لري او د مرستو رسولو لپاره په 2023 کال کې لږ تر لږه 178 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده
خیاطی نه یوازې یو کسب دی، بلکې یو هنر هم دی. هنرمند خیاطان د جامو نوي ماډلونه او بیلګې جوړوي. له دغو هنرمندانو څخه یوه رویان بیژي چې له لسو کلونو راهیسې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د رویا کسب د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې څنګه چلیږي، د سنا کاکړ په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هېواد کې د بیکاری کچه نوره هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغېز کړی. دېرش کلنه رویا د لس کلونو راهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې یوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي، وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود، وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپ درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وی ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوه د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونه کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل، مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوی، وایي چې په خوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، محفلي کالی، کورته او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتونی او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و، ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي. دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي، څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونه کېلې. بختیار احمد کابل څخه د کارتینو سیمه څخه. بانکي نظام د افغانستان په اوسني حالات کې ډېر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا از بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارښوونه او یا کوم حکم د دغې مطابق مخ کې نه ځي، بل صرف دغې سرغړونه کوي او دغې د حکمونو تطبیق خو پرېږده چې هغه کم رو خپل دغه دی سیستم دی په هفتهوار هغه هفتهوار هم حتی په هفته کې خلکو ته د خپل په دغه باندې چې کومې پیسې ورکوي دوه غم نه ورکوي ورته. دوه هفتې یو هفته دوه هفتې او دولس دیارلس ورځې بعد یو کس ته شل زره شخصي اکاونټ کې ورکوي نه.
سلامونه نیکې هیله او احترامات. ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او د سیار جامې کتان وروي. په وطن کې خو نو کار نشته، غربت دی، تعلیم پر نشي حساب دی. له دې امله ډېر ځوانان ودې ته زړه کوي، شکایت چې پر کچاکي لارو باندې موږ په خارج هېوادونو ته ولاړ شي. نو که موږ په افغانستان کې دننه د کار زمینه برابره کړو، تعلیم برابر کړو، د نورو ښځو دپاره یو شان تعلیم برابر کړو، بیا به هېڅ ځوان د افغانستان نه وځي. هېڅ شاته خپل وطن چې دی هغه نه هېرېږي. خو له بده مرغه په اوسني حالاتو کې په وطن کې اوسېدل ډېر ستونزمن دي، ځکه چې له یوې خوا د کار نشتوالی دي او بلې خوا د تعلیم نه اسانتیاوې دي.
السلام علیکم. زه له پکتیکا ولایت ولسوالي وایز خاکلی شطری له هغه زه درته غږیږم. موږ ته مرستې نه رسېږي، خدای دې وکړي چې موږ سلامونه تاسې ته وړاندې شي او موږ ته مرستې پیل شي. ولاله سهار مو رودانۍ کې ودرېد ماښام پورې. خدای په امان سي، دعا کوئ، دعا به کوو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.